د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوې. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
نیماری خوریداره کی شخصی فکر دی بایس کی بیشتی سریعت و نسوالی دیتی مقاطب بند پاس فو غزنی کی حکومت داری دی ازمیلال پحلت کی دست
دا دی اوزین نور و موضوعاتو پا پای که میکروفون ستاسوخ پراوانه لرو په یاد لري نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې چې د اتنیمو بجو لاندو خبرونو ورسته پیلېږي په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاری یا بیکاری ستاسو پر سیمه څه تاثیر کړي آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوی تاسو یې محسوسوي او کدا سوي بیروزګارو ځوانانو څه شي ته مخه کړې ده په دې اړه به د اتنیمو بجو لاندو خبرونو ورسته آزادي رادیو ته ټلیفون وکړي او خپل نظر به له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. د هم د دې خبرونه لومړی موضوع د هلمند والی وای د موسی کلاو ولسوالی په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوی دی. مرزا خان رحیمی وای د موسی کلا د هغو سیمو په بیرتنیولو کې چې په ورستیو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی وای افغان پلی ځواکونه ولسوالۍ ته چیرمه په یوه دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندر کوي.
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلی رحیمی همدارنګه تایید کړه چې په مساکلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساقلا ولسوالی کې پیل کړی ده. انشاءالله نتایج ډېر ښه دي او داسې بعضې رسنو او بعضې افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالۍ د مساقلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوسې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د هلمند والی همدارنګ وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوي دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي، ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نه وه جګړه نه ده شوې، پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د موسی کلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیې قوماندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ 3 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له امله تر اوسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو په څرنګوالي اغیزونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په کابل کې د هند پخوانی سفیر ویلي و چې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو په تودیدو اوس د هند او افغانستان ترمنځ پخوانی شی اړیکې نه دي پاتې. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډېدو په اړه له هغوی څخه نظر پوښتلی.
دا د هند لخوا نه درات شوې تر اوسه پورې. څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند څخه غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د استراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړ شي، دوی چې ویلې چې موږ دې ته نه یو آماده، د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څنګه چې ټاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړ شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر له مخکې نه ټاکل شوې مصروفیتونو له امله په هماغو وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دې ته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخوانی سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا د یو شخص څرګندونې دي او زه نه غواړم چې په دې هکله تبصره ولرم.
حکومت په څو کې څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوې تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا لمنځه یوړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی و د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. سوزان رایس په نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پوز له لوی درسي سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو وژغیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا سفر مهم بولي او وایي نوموړی به له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو او د هندو پاکستان ترمنځ په رامسته شوی کړکیچ وژغیږي. په دې اړه تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هیوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه ښودلې او له دواړو غوښتي چې شخړې د خبرو له لارې هوارې کړي. په عین حال کې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه د ډېرېدو له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې هم ترنګلې شوي او همداراز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوې وه د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډېدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بل پاکستان او چارواکو سره د پاکستان او هندوستان په کړکیچ او همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رایس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګله شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
زما خپل خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ اپ هغه کې د نېشنل سکیورټي چې کوم مشیري د غړي زیات اهمیت وي هغه د امریکن اسټابلیشمنت ترجمانی کوي او دغه نمائندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دی دغه مطابق دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان دغه د راکمولو لپاره د دوی د دوره ده.
سوزان رایس پاکستان ته تر راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړیو او دغه هیواد له چارواکو سره هم په دواړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. عقیل یوسف زیاتوي چې چین په سیمه او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې مهم رول لري نو ځکه ورته د امریکا د ملي امنیت د سلاکاري سفر مهم و.
اهم خبره دا ده چې هغه د بیجینګ دورم کړی ده د څومره ټینشن چې روان دی د په علاقه کې چې کوم د دهشتګردۍ ترهګرۍ کومه مسله ده د طالبانو سره د افغان دولت چې کوم د مذاکراتي عمل یو سلسله وه نو په هغه کې چونکې د امریکې نه بعد چین هم یو اهم کردار ده چې په دغه تناظر کې چې په دې پوره منطقه کې ډېره زیاته کشیدګي ده او چونکې دلته کې د درې وړو ملکونو په منځ کې خو باقاعده د سرحد باندې ډز کیږي مړی کیږي خلک ټپیان کیږي پکې.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکیچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی او د دې هېواد د پوځ لوی درستی سره یې په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
راپور نوای په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادوله د پلویانو ترمنځ په نښته کې 15 کسه وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغانستان حکومت چارواکو دا نښتې نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړتیا توب کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د دې نشته په اړه معلومات ورکړي دي. په دې اړه جزئیات اجمل اندوروي.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دوه وروسته د جوړجاړي هڅه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته کې 15 کسان وژل شوي. ویل کېږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادوله د پلویانو ترمنځ شوې ده. که چیرې دا خبر تایید شي، دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاک افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي، او هغه اختلافونه چې دوی په منځ کې موجود دي د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسي. له دې سره سره چې مشران او سپینګیري د دوی په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي، او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده، او په وسلوالو توګه باندې
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نوموړي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشرانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف دي. ملا عبدالمنان ویلي وو داسې معلومات ورسېدلي چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. تر موږ په وینا کې چې دا فتوا ورکړل شي، د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لار پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا 15 وسلوال روس لاغه وژل شول چې ملا منصور د عبدالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه لري د مودې رئیس د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی د خولې وایي هیله مند دي چې یو داسې پریکړه ته ورسیږي چې لمخې به د طالبانو د مشرتابه په اړه ورستۍ پریکړه وشي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې د ملي وحدت حکومت د کابل بانک د قضیې په وړاندې د تیر حکومت په څیر سیاسي چلند کوي. د دې ادارې چارواکي وایي کچېرې د کابل بانک د قضیې تورن کسان او سیاسي ملاتړي افشا او تر تعقیب لاندې رانوستل شي، د دې نظام په اړه به د خلکو او نړیوالې ټولنې اعتماد نور هم زیانمن شي. خو د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د قضیې په برخه کې ټول سیاسي فشارونه ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په راپور کې.
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ مشر سید اکرام افزلی د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کابل بانک د قضیه په اړه د حکومت اقدامات د نړیوالې ټولنې له تمې خلاف او ناکافي دي. نوموړي وویل کومې پیسې چې د دغه بانک له پوروړو ترلاسه شوي دي تر اوسه یې په اړه خلکو ته دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د خغلی افضلی په وینا که حکومت په دې برخه کې جدي اقدام ونه کړي په حکومت به د خلکو اعتماد لمنځه ولاړ شي.
متاسفانه که برخورد حکومت
په خواشینۍ سره باید وایم چې دا حکومت هم د کابل بانک د قضیه په وړاندې ډیر سیاسي برخورد کوي. هغه کسان چې سیاسي قدرت نه لري هغو سره جدي چلند کیږي، خو یو شمېر سره په سوله ییز ډول مخې ته ځي. د افغانستان بانک اړتیا ده چې له بهر نه ډیر قوي نظارتي سیستم رامنځته شي چې په خواشینۍ سره تر اوسه پورې دا سیستم نشته.
بنسټ چارواکو انتقاد وکړ چې حکومت اوس هم د بانکونو د څارنې لپاره پیاوړي طرحه او پلان نه لري. کابل بانک په 2010 کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخ شو چې د دغه بانک یو شمېر سهم لرونکو یې ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس وکړ. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره د دغه بانک قضیه یو وارې بیا رابرسېره شوه او چارواکو ژمنه وکړه چې دغه قضیه به په بشپړه توګه وڅېړل شي. خو تر دې وړاندې د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال ویلي و چې تر اوسه له اختلاس شوو پیسو څخه 380 میلیونه ډالر په نقدی توګه او یا هم د نورو قانوني پروسو له لارې ترلاسه شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي هم د کابل بانک په قضیه کې هر ډول سیاسي فشارونه ردوي او وایي چې په دې برخه کې قانوني اجراءات کیږي.
چې دا د تحقیق لړۍ د مقبول مطبوعاتي وو او دا دوسیه د افغانستان نافذه قانون سره سم سیریل شوی ده، تحقیق تکمیل شوی ده او په عین زمان کې زموږ هڅې روانې چې د ټول مکروزي نه مکروزیت حاصل کړو او افغانستان
خو له دې ټولو سره د شفافیت د سار بنسټ سپارښتنه کوي چې د کابل بانک د قضیې له تکرار څخه د مخنیوي لپاره باید د بانکونو سیستم او مقررات تقویه او تخنیکي ظرفیتونه لوړ شي.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل ښار د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او په نمونهیي ډول د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې د جوړولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د حلقوي سړک په درلودلو سره به تر ډېره ترانسپورتي ستونزې کمی او د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به د ناامنۍ او فساد مخه هم ونیول شي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
په کابل کې یو شمېر چارواکي په دې نظر دي چې د حلقوي سړک ترانسپورتي ترمینلونو او برېښنایي دروازو نشتون کابل له ګڼو ترانسپورتي او امنیتي ستونزو سره مخ کړی دی. د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د ولسمشر غنی له لارښوونې سره سم د افغانستان د ترانسپورت فوایدامې کابل ښاروالي او یو شمېر امنیتي ارګانونو ګډ پلاوی په دې طرحه کار کوي. ښاغلی بتاش وایي چې د کابل جلال آباد په لویه لاره د پلچرخي په سیمه کې د برېښنایي دروازې په جوړولو سره به تر ډیره د ناامنۍ مخه نیول شوې وي.
د صورت کې سړک حلقوي موجود باشه، د صورت کې
په هغه صورت کې چې حلقوي سړک موجود وي، په هغه صورت کې چې دروازې موجود وي، او خصوصا مونږ په خپل پلان کې یو نمونهوي پروژه هم لرو چې د یوې دروازې برېښنایي کار پیلوو چې هغه د پلچرخي دروازه ده چې مونږ د وسایلو ګڼه ګوڼه له خپل دفتر څخه کنټرول کړو، چې دا له یو خوا د فساد د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده او له بل پلوه بې له شکه چې له امنیت سره هم مرسته کوي.
د راپورونو له مخې د کابل په شاه شهید سیمه کې تر موټر بم چاودنې وروسته چې په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د پلازمینې د ښه امنیت په خاطر د ولسمشر غنی لخوا اړوندو ادارو ته د کابل د حلقوي سړک د جوړولو چارې ور وسپارل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د حلقوي سړک او برېښنایي دروازو دواړو جوړول د کابل ښار د امنیت لپاره ډیر مهم ګڼي. د کورنیو چارو وزارت د وایم رسیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور داخله استقبال
میکنه. د کورنیو چارو وزارت یې ملاتړ کوي. د داشان دروازو جوړول کولای شي مونږ سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي او کیدای شي چې د ترانسپورت په برخه کې هم نه ښه استفاده وشي. مونږ تل د حلقوي سړک په جوړولو ټینګار کړی دی. دا د ترانزیت او انتقالاتو په برخه کې اسانتیاوې برابروي او کیدای شي دا غوسیمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې مونږ او زموږ ځواکونه تر ډیره هلته زیرازي د پام وړ نتیجه ولري.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ځوانانو د همشغی او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وایي د غزنی په ولایت کې ناوړه امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندېښمن کړی دی. د دې شبکې غړي پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل نور د غزنی ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشي زغملی. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د ښوونځیو تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پاملرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکې پرې اندېښنه وښوده. د دې شبکې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یادو ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشي زغملی. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارۍ ته اقدام ونه شي پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایي، سازمان یافته ډول سره حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر د باعث کېږي چې سریت ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې شي. د بیان ازادۍ نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري چې آواز اوچت کړي. په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هره برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداري د اوږدې مودې لپاره نه بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په هکله اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومتولۍ انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسي جرګې ځینو غړو د غزنی والي او یو شمېر چارواکي په اداري فساد او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي خو په ځینو وختونو کې نامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نه شي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. برابر 8:00 او 10 دقیقې شوې. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. هیله لرو چې ټلیفون به راوکئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. موضوع مو د خبرونې په ترڅ کې اعلان کړی ده. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم اعلان کړو. د ټلیفون شمېرې هم اعلانو. قلم او کاغذ تیار کړئ. اوس به قاسم سولمل د دې سات خبرونه در واوروي.
په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی کلا ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستۍ کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیه وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمل و خوشې سوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدی سره پر اټومي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني دا غ پلان بلاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکو اونۍ بشپړ بند نافذ شي. اتریشي چارواکي وایي په یو لارې کې چې شپږشت غیر قانوني کډوال پکښې و درې تنه تنکي ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندل دي. او د امریکا ایسایي شي چې د متحده ایالاتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید. میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و همکارم اسمت ساروان در برنامه میکروفون شما با هر یکتان هستیم. تاثیر بیکاری در منطقه شما در کدام حد هست؟ فکر میکنین که بیکاری نسبت به گذشته در ولایت، ولسوالی، شهر و منطقه تان کاهش یافته یا ای که بیشتر شده؟ در این مورد میتونین در برنامه حاضر به ما نظر بتین و به شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به پشتو دری بفرستین و در مورد موضوع برنامه نظریات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار جاوید نعیمی تاستو ویل نن پا میکروفون ساسو خبروانه که چی دا د اوس پیل شوې ده. په دې باب ستاسو نظرونه اورو چې بیروزګاري یا بیکاري ستاسو پر سیمه څه تاثیر لري؟ آیا د ځوانانو بیروزګاري زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که داسې وي بیروزګارو ځوانانو تشي تمخه کړی ده. هله لرو چې جواز او یوازې به د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې دي 0599 203 1540. بیا وایم 0599 203 1540. بیا هم 0800 222 1555. که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو 0800 شمیره په یاد لري. په دې شمیرې لند پیغام یا اس ام اس راوستوي.
بله سروان صاحب، شنونده هم روی خط داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی
کوئ صاحب. بله اول دا وایست چې ستاسو په سیمه کې څنګه بیکاری زیاته شوې ده او که نه ده؟ تاسو احساسوئ
زیاته شوې ده؟ کار نشته، روزګار نشته، ټول ځوانان بیکاره دي. او لامل یې دا دی چې ټول جګړې دي، ټول د بیکارۍ سره جګړې تېر شوي. څوک د وسلوال طالبان نشته، څوک د حکومت نشته، چې دغه احساس.
بله، یعنی تاسو دا احساسوئ کوم کسان چې بیکاره شوي دي هغوی جګړو ته تللي دي؟
بله، و یا په دې توګه چې یا په نشه اخته شوي دي، یا جګړو ته تللي دي، یا دغه نیمه زیاته کړې ده بیکاری ده. زر روپۍ دغه ورکړي، دوه خواته دي کار ورکړي، دوه خواته دي.
بله، مننه چه تلفن.
تشکر و از شنونده ها میخواییم در این مورد هم میتونن نظرات خود را با ما شریک بسازن که بیکاری چی چیزهایی را به بار میره، یعنی باعث چی میشه که جوان ها به چی پناه ببرن. بعضن گفته میشه که اونا به ترک افغانستان مجبور میشن در نتیجه یمی بیکاری و همچنان به مواد مخدر روی میارن، حتی در صفوف مخالفین مسلح میپیوندن. شما اگر در این مورد نظر دارین میتونین با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
وعلیکم السلام.
خراسان صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی صاحب.
من میخواستم بگم برادر محترم، ببینم بیکاری که باشه معمولا از لحاظ علمی خوب اکادمیک انسان با مرض روحی و روانی و سلامیشه. شما ببین بیشتر کسایی که ایشان بیکارستان دیگر کاروباری ندارن، تمرکز فکری یک نوع سوژه یا موضوعی ندارن که بالای زیست فکر بکنن کاری انجام میدن. ایشان در حالت بیکاری یک نوع خیالات میدن که با در کدامدت و در رازمیت باعث در حالت خفت شدن مرض ها و بیماری های روانی هم مبتلا میشن. و بسیاری کسایی مدین که نای بیکار بودن به مواد مخدرشان مرتاد شدن. و خود باز مهمی طالب ها که هستن همی تروریست ها نکره های ایسای از این ها بیشترشون مطادین مواد مخدر سینار در صوف خود جذب میکنه. حتی ما تا جای بسیار آت معلومات مسخ و متمد دارم که می طالب ها افراد دوان در زیر پل سوخته، زیر پل محمود خان، از این مطادین افراد سرباز جذب میکنه. واقعا این خیلی چیز که برای نامنی و بدنی افغانستان خیلی زنگستاد، خیلی جدی است. این روزه اگر شما ببینید 70% نامنی افغانستان مختل...
بله. بله. رحمانی له هلمند لیکلی. هلمند اغه ولایت چې ډیره جګړه پکې زیاته ده، وای بیکاری د ټولو بدبختیو مور ده.
بله، خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان هم در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در حکومت وحدت ملی به اوج خود رسیده.
اوس په دې تلفون لاره یوریدون کې تنو بتور کو مهربانی.
بفرمایید صاحب.
و علیکم السلام.
مهربانی. سلام
علیکم. مهربانی کوی صاحب. سلامت اوسئ. بله، ل رادیو یو څه لري شیخ بل ژغ دوباره تاوري په دې کې ماکس راځي. خبری وکړئ نو تاسو لطفا دوه دوه واري سلام اچوئ، بیا ماکس کوئ، بیا خو دې نور اوریدونکو وخت نیول کیږي. لطفا خبری وکړئ.
چپریها خبر کو ماګی دینګرار ولایت نه.
مهرباني. نه متاسفم،
زه بیکاری خو یو د مرز ده. تاسو څنګه کوئ؟ کار پیدا کوئ څنګه؟
بس مننه، سلامت شي. ټلیفون مو کو بل اوردون کې تبه ور شو ګورو چې دوی سوای.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزاد است.
اوریو.
بله صاحب، اورو.
زه مساجان د لمنتو.
مهرباني مساجانه.
مشکل نه دغه دا د چې د کاري خو دې خو دغه
څنګه زیاته سویده، کمه سویده؟
یا
کامره پر بیکار یم پر مرضی کی بیکار اور تکی دور اور سو چاروان کی ولار سو پربان کی ولار دی فلا دا بیکار دی
صحیح مننه چې ټلیفون مو کو بل اوریدونکو حمله رو مهرباني کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
وعلیکم
وعلیکم السلام
مهرباني
بله
خبری وکي صاحب
برنامه سلام می کابل ولې
مهرباني
موضوع د بیکاری په اړه
بله موضوع داده چې اول موضوع وري به ټلیفون کوي چې د نورو وخت وننی ول شي موضوع داده چې ستاسو په نظر بیروزګاری یا بیکاری زیاته شوې ده ستاسو په سیمه څه تاثیر کړی دی آیا د ځوانانو بیروزګاری زیاته شوې تاسو یې محسوسوي او که نه محسوسوي که محسوسوي نو بیروزګارو ځوانانو څه تبخه کړی ده بل اوریدونکي ته به ورشو چې موضوع نه خبر دی او غواړي چې نظر څرګند کړي
بفرمایئ صاحب رادیو آزاد است مهرباني کنین شنونده عزیز فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوند گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که فقر جنگ بیکاری در سرتاسر افغانستان رو به افزایش است که این حالت بالای جوانان تاثیر منفی گذاشته و شمار زیاد از اونا به مواد مخدر رو آوردن و شمار هم در حال فرار از کشور هستند
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک کلیدی بیکاری ورس تر بل مخ په زیاتیدو ده که حکومت کار پیدا نکړي ناوړی پایلې به ولري یو بل اوریدونکی له هلمند څخه پاینده محمد لیکلی دی ویل رسنوی څخه ګیله لرم چې د موسی کلا احوال سم خبر نه کړ البته دا زموږ موضوع نه ده په فعلاً یوازې او یوازې د بیروزګاری په اړه لکه څنګه چې مخ ورته اشاره وکړه په دې موضوع نظر څرګندولای شي عزتمند له روزګان څخه له خاص روزګان څخه لیکلی دی وای زموږ په لوسوالی کې بیکاری د دې سبب ګرځي چې خلک په نشو اخته شي او یاد ترهگر و سره توپک واخلی
بله شما چه فکر میکنین که بیکاری چی تاثیر روی زندگی مردم در منطقه شما داره میتونین بر ما نظریات خود را شریک بسازین شنونده هم داریم روی خط بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام صاحب
و علیکم السلام
مهربانی
بلکه چنین به تلفن
که از مستقیم که خو بیکر سایه در دیر زیاده سایه در او خلق سرواندی خریشت مرد
بله
یعنی نسبت
به دیر سایه هم
بله
به دیر سایه که دیر منفی اثارات را را چی خان تر دیر که باطن را یعنی ساقه چنکیل شهادت را ورسیدن
صحیح من نه چه تلفن دیو کو بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو
بفرمایید صاحب
نعیم صاحب سلام و احترامات خاص بندی اسمت سروان صاحب بندی ورازم بخیر
سلامت هستی
مهربانی صاحب
بیر جات من نه سروان صاحب محترم عبدالقادر تکیمی هم در کندهار ولایت
مهربانی
پوری مستشفی افغانستان کی قزوانان مبارک شه اشاره کوم چې به کاری د عمل سنن تر هیڅ اندازي پوری قزوانان بیکاره دي چې موږ د قدر ځوانان لرو هغه ته څرګندې کړې چې د افغانستان په خارج کې په دغه منځکې کې لکه کندهار ولایت یا غرب حوزه د ریښت کندهار په ساته باندې شته تاسو معلومات ونه لري چې ځوانان تر هیڅ اندازې پورې بیکاره دي چې دې د دې بیکاري د عمل څخه زموږ داسې محصولین ستاسو کم وخت ورو ته ولاړ شي ښکاری او دغه د خوشو خارونه کوي یو محصول چې هغه د تدرم پونتون کې هغه دې سوا د ځوان خو نو څه کوي چې د ماښام پر ګوله باندې حیران دي ډوډۍ باندې حیران دي د ټولو ګیله چې څه ده ومر په دې باندې وایي چې رزق روزي د خدای تعالی سره په خیره ټول سره موږ بالکل دا خبره تاییدو مګر دا چې د حکومت په اوسنۍ چارو کې ځوانان تر هیڅ اندازې پورې بیکار دي په خپل ژوندۍ پورې حیران تللي دي نو ورته بلې ځوانان بیکار کیږي کوچنان ماشومان مو د ډېرې غریبۍ څخه ښارونو ته راوځي یا فلسطین ټولې یا خلکو ته فقر لاسونه ورځي نو خدای هم ماشوم نه چې فلسطین کې څه فقرجن جوړ شو د دې ډېرې مده ته عمل فغلا لاس پوری کوي دغه حالت دی نو دلته په لوی کندهار کې ورسره بلې بیکاری مخه کړې ده د وځ د پاسان نرو دی وګوري په کانکور کې ما غره کوم نتایج دي چې ځینی وخت دی خوان خپل فون ټول هم نس کوم کېدلای هو د دې خاصره بزین مشکلات ستونزې وي نو په دې خاطر باندې دلته کوم شری وګورو په قندهار ولایت کې بیکاری ورځ ورځ سره بلی زیاتیږي او د نور ولایتو د خلکو په لیدو د قندهار خلک د غزنی وګورو ولایتو څخه د ځوانانو ځلته یو منتخب صاحب د غزوانان بیکار ځوانان په امر باندې رسل هاو ځوانان دي چې بیکاری د امانت خولان دي هیڅ کس نه دی کار کوي یو د کار د پاره بوزي نو د دې لپاره کوم حکومت ځان مسول وکړي او د دې لپاره حکومت وايي باید دغه ستونزه ته حل لاره پیدا
شي صحیح بله مننه چې ټلیفون دی
وکړو بریم بشنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
چیزی تر تلفن قطع نشد
مهربانی صاحب
بارد سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم از ساروان و تمامی شنوندگانتان نیازی هستم از ساروان هم رسان دارم
سلامت باشین مهربانی نیازی صاحب
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان که واقعیت موضوعی است که حساس است و مهم ببینید در مورد بیکاری و آنچنان بیروزداری متاسفانه بدبختانه از حکومت های قبلی گرفته تا به همین حکومت هایی که جدید روی کار هستند تمام عمر افغانستان و تمام عمر مردم افغانستان در بیکاری و در بدری و پریشانی گذشته است متاسفانه که البته سرچشمه تمام همین بیکاری ها دولت بوده است که نتوانسته برای مردم زمینه کار را فراهم کند تا بتوانند مردم البته مصروف کارشان ناظر کنند برای امرار و حیات خود و از طرف دیگر برای کشور خود یک ناخدمتی کرده باشند شما ببینید البته بیکاری شما گفتید در جامعه و در محیط چی تاثیراتی را به بار میارد البته نظر ما بیکاری دو تاثیر عمده است که یک تاثیر روانی و دیگر تاثیر جسمی میباشد که بالای افراد یک قشر یک جامعه را به بار میدارد ببینید بیکاری البته محتاجی و عقلمندگی را در یک جامعه بیکاری مرض را بیکاری خشونت را بیکاری ناامنی را در مجموع بیکاری مایه فساد و تمام بدبختی در یک جامعه و در یک محیط در یک کشور میباشد متاسفانه امروز 70-80% جوانان افغانستان کلش بیکار هستند همین وجه اصلیش است که جنگ خشونت فرار از منزل رفتن به کشورهای دورتر و همسایه البته در صفوف مخالفین داخل شدن دزدی قتل سرقت تمامی البته ما در آینه
نیازی صاحب شما به عنوان یکی از جوانان آگاه در افغانستان زندگی میکنین در بین مردم هستین جوانان بعض کشورهای منطقه و همسایه هم با بیکاری دست و پنجه نرم میکنن آیا اونا تمامشان رفتن به طرف فساد یا به طرف حملات یا یکجا شدن با شورشیان یا یکی یک رای حل جستجو کردن مثلا جامعه بزرگ مثل هندوستان ببینین در اونجا هم بیکاری خیلی فوق‌العاده زیاد هست اما اونا به طرف تروریسم نرفتن چی فکر میکنین شما؟
ببینید البته فرمودید شما درست است ولی متاسفانه جامعه دور و جامعه کشورهای دورتر البته آنها سطح آگاهی و فهم و تعلیم و تربیتش نسبت به افغانستان البته لحاظ علمی بالاتر است متاسفانه آنها یک تعداد جوانانش مصروف تعلیم و تربیت و آموزش هستند و ایده دیگه البته آنها بالاتر از کسانی هستند که زیر دست آنها کار میکنند و اینها را در یک مسیر در یک خطمش در یک قالب و برنامه اینها را سوق و جهت میدهند تا باشد در آینده زمانی که اینها متقاعدین بشند جایگزین اینها شوند ولی آنها هرگز نمیخواهند که به طرف خشونت توریسم بدبختی کنند ولی در افغانستان ببینید تو یک کشوری هست که خوشباوری ها گفته های البته احزاب سیاست کشورهای دورتر این میس عاملی هست که بالای جوانات تاثیر میگذارد بالاخره جوان را هم مفکوره و ذهنیتشان به طرف بدبختی و علاقت میکشانه متاسفانه افغانستان جوانانشان نسبت به جوانان دیگر از لحاظ علم با هم برابری شده نمیتونند چون که اینها باز دست خوش و البته مزیر نظرات دیگران قرار میگیرد این نیست که به طرف بدبختی روان هستند متاسفانه مسئول درجه یک دولت است که نتوان زمینی کار را فابریکه ها را ایجاد کارخانه ها را و ده ها ببینید امروز 30 تا 35 تا 40 میلیون نفوس مردم افغانستان است البته اگر اینها شب و روز کار کنند در کشورشان باز هم کم است ولی متاسفانه از یک لک 80 هزار بالاتر امروز در نظام ما کارگری دیگه با همون مامور گرفته دیگه کارگری وجود ندارد پس چنان اقتصاد معدن زیربنا و دیگه سکتورها رشد و انکشاف کند اینی تمام بدبختیهاش در زمینه البته همی بیکاری میباشد
تشکر از شما نیازی صاحب سلامت باشین
سلامت باشین نیازی صاحب بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید صاحب رادیو آزادی
سلام
و علیکم السلام
مهربانی صاحب
بله زبه و نظر پاکم از تاس پردی خب مخصوص
بایی مهربانی
لکسان چی من پنون اولاد که داغ دوایی و امریکان داغ دوایی پاشی بیکاری انده داغ لعمل نمیسه سلام هلمند او بورو هلمند یو زراعتی ولایتی چی در وخت کې په یوه کې د دواوی په شرکت کې دغه دواوی رئیس په یوه کې نام نیو راخیستل
بله
هلمند که
سره د بار دوای و پښل سی هنر کښتونه مله من دولار هر څه کښونه چې د ټول دغه دوا و دراسه د من سی نو به کاری په دغه عمل را مې سم د پیرمن کی
صحیح ډیره زیاته مننه ستاسو نظر واوریدل سو څو پیغام به واورو بیا اوریدونکو ته به ورشو
خالد سمیم بله از ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان در پیام خود نوشته کرده که ما هر روز با کسایی که تحصیل کرده هستن یک جا هستیم، گفتن اکثرا پدرهای از اونا مانع درس خواندن فرزندانشان میشن و میگن که کسی که درس خوانده چی فایده کرده، چون کسانی که از درس تحصیل فارغ شدن کسب یاد ندارن و هم کار برشان پیدا نمیشه.
بله واوریدون که چه نمینه دلیکله و ډیرو ځوانانو غلاو ته مخه کړی ده، یا هم نشو ته مخه کړی ده، ځینو نورو هم طالبانو ته مخه کړی ده. یو بل اوریدون که حاجی شمس الحق دهلمند له سنگین دلیکلی دی، وای بیکاری او بیروزګاری دومره ډیره سویل چې وایلی نشم. اکثر ځوانانو یا غلاو ته مخه کړی ده یا طالبانو ته. ده هم د مخکینی اوریدون که پشان ورته نظر سرغن کړی ده. عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار څخه لیکلی وای په لغمان کې بیکاری له امله ځوانانو طالبانو خواته مخه کړی ده. محمد ولی هیوادمل له دهلمند له ناوی لیکلی وای په هلمند کې بیکاری امنی اوج ته رسولی ده، حتی د مکاتب و فارغین هم بیکار دی، اوس د نشه یي موادو خواته متمایل شوی دی. اقبال کندهار لیکلی بیکاری پر ځوانانو بد تاثیر لري، هغه د مخالفینو لیکو ته جذبوي. یو بل اوریدونکی جان شینکی له نامعلوم ځای لیکلی دی، افغاني ټولنه بیلمی بیروزګاری وخوړه، که دولت د دې دواړو خلاف مبارزه وکړي ټولې بدبختي به د خدای په فضل سره لمنځه لاړ شي. نور پیغامونه به له تلیفونونو وروسته ولولو.
بله شنوندگان روی خط بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله در جنگ لامل شده یو دوله غا بیکاری ده. پا خپل استر گزه اوال در تو ویمه چه اون سر یو نپر و اغا خپل ده مخالب و تلار جماعت پا خپل رو کرده شده والا تا ده کارمک و اگه خپل تو چشه و کم تو ما تلار و خیلق ده پا پامی یارم داخل میگه تا دوله و چشه غاری او که دولت دیست تونده تا جدی پامران و اونه که ده با اینده دیر گنده آمیل و لاری.
سلامت باشین، سب زنده باشین. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید سب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سب.
سلام علیکم، خالد رحمان هستم از ایتیسی خیرخانه.
بفرمایید سب.
نایی 15.
بفرمایید سب، مهربانی.
تشکر. میخواستم دوباره همی برنامه یک نظر بتم که چی تاثیر داره سر جوان و بیکاری. تاثیرش اینمی هست که خودم تاثیرش که سر خودم افتاده اینمی است که دو سال میشم خودم عمل دارم.
بله
از رس بیکاری چه مردم نسبه هم صاحبه ما رفت خارج، نسبش 10% رفت بودری شد، 3% دیگهش رفت چرسی شد، کلشان در بازه. هر بحث بین جوانان اینمی است که ما چی رقم خواد کردیم چی رقم یک.
بله حالا که شما خودتان بله گفتین که عمل دارین و از مواد مخدر استفاده میکنین، چرس یا تریاک یا هر چی که نامش هم میگذارین، یعنی این فکر میکنین مشکل شما رو حل میکنه یا این که یک تسکین برای شما میشه؟
این یک نوع تسکین است. این میفهمه کلگی میفهمه که این مشکل حل نمیکنه، مشکل کلش از بالا جای خراب است، کل مشکلات در سطح دولت است، اینا کلگی را در بدر کردن. مشکل در بین جوانان است، جوانان هم خدا هم یال هم رویه دارن، انرژی دارن، ولی متاسفانه چی کنن دیگر؟ در طرف باز روی سرشان سر اینمی عمل میشه، نسبش طالب میشه، نسبش تروریست میشه، نسبش دوز میشه، هر کس در مورای خود میره. این مثالش من رفتم چرسی شدم.
بله تشکر.
نظر ما بود. تشکر.
بله تشکر از شما هم شنونده عزیز. یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com مشترین سرون. صاحب خبر عاجل دریافت کردیم که ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره نیروهای امنیتی افغان تصرف کردند و در این مورد جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در هلمند
بله په هلمند که در آزادی رادیو خبریال الیاس دایید افغان چارواکو په قول وای چې مساکله ولسوالی چې څو ورځې مخکې د دولت وسله والو مخالفانو نیولې وه بیرته دولتي ځواکونو نیولې ده. دایی صاحب هم دا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. مهرباني وکړئ الیاس دایی.
سلام سر تاسو اردن ته سلامونه. د هلمند کې د 250 میوان کول اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ډګروال محمد رسول ځاځي څه د وړاندې ازادي راډیو ته او رسنیو ته به تایید کړي چې مساکله ولسوالۍ تېره شپه 3 بجې په مکمل ډول هغه سیمې چې مرکزي سیمې دي او په دې کې هغه تعمیرونه چې د تېرې اونۍ چهارشنبه په ورځ باندې د افغان ځواکونو د لاسه وکوم د انقلاب مکمل ډول نیولي دي او په دغه عملیاتو کې چې تېره شپه ترسره کړي دي یوازې افغان ځواکونو برخه اخیستې ده او بمبار نه دی شوی. د دېرش په شاوخوا کې د وسلوالو طالبان د وژل کېدو خبر ورکړ او وویل چې په دې عملیاتو کې د نوي په شاوخوا کې وسلوال کپیانسیزم دي. البته دغه معلومات د خپل استخباراتي کاشف او معلوماتو له مخې ډول چې لاسته راغلي دي دول چې په دې عملیاتو کې چې مساکره ولسوالۍ مرکزي سیمه بېرته د افغان ځواکونو په لاسته راغلي د افغان ځواکونو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې موږ نه یو پوهېدلي چې مساکره چې د عادي خلکو او کوم مشران سره د دې خبر په تایید کې خبرې وکړو.
با تشکر فراوان الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند با ما و شما بود و شنیدین که با نقل از مقام های امنیتی افغان نیروهای امنیتی افغانستان توانستند تا ولسوالی مساقله ولایت هلمند را دوباره از نزد طالبان تصرف کنند. گفته میشه که در نتیجه درگیری ها و عملیات در ولسوالی مساقله 30 تن از طالبان شورشی کشته و 90 تن دیگرشان هم زخمی شدند.
په همدې خبرونه کې یو شمېر اوریدونکو مشدې موضوع پر ریبات ورنه پیغامونه غوښتل چې د میکروفون ستاسو د خبرونه موضوع ده، لیکن یو شمېر همدغه موضوع لیکلی و چې د مساکله په اړه معلومات راکړي چې آیا عملیات دوام لري او کنه لري. مخکې موږ یو راپور درلود، په راپور کې زیدو نقیص څرګندونه وي دولتي چارواکو ویلي ول چې تر اوسه پورې د مساکله په عملیاتو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو د هلمند دولتي شورا یو غړي بیا ویل چې عملیات هلته نشته، لیکن دا اوس ویل کیږي چې مساکله ولسوالۍ تېره شپه نیول شوې ده. اوس به بیرته د موضوع په اړه د اوریدونکو پیغامونه واورو. اوریدونکو هم د ټلیفون له لارې لرو.
بله، موضوع برنامه ما هم بیکاری در منطقه تان است. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم آقای نعیمی، آقای سبان سید. سلام علیکم جور.
سلام سید، مهربانی لطف کردین، بفرمایید سید.
تشکر، زنده باشین. تمام بدبختی ها بیکاری ها زمین امنی ها زمین بخاطریت امید بیکاری ها است.
بله سید، یعنی بیکاری باعث ناامنی شده. بله، اما متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. سرمان صاحب، پیام ها هم زیاد هستن.
پیغامونه دیر زیاد چی پیغامونه به هم ولولو. خود دقیقه یه واردون که چی منتظر پاتره ایده تا باول نوبت ورکو. مهربانی.
بله، محمد اسلام سنین و دکندار ولایت نیز ارود سالی اتخ.
مهربانی که بی صاحب.
بله، فنجوه پول سالی که خوب یکی زیاد یا خوب دیر سرطون گیره ده چی دلته د ټول فصلونو د اکثره چې د ولسوالۍ د زراعت سیمه ده، نو دلته فصلونه اکثره بس مرضونه کوي او زموږ شی مالدارونه چې ځینې سال رومه یا دا شی چې دوی په ښار کې چندانې مارکیټ هم نه لري او ارزان هم دي، نو په دې خاطر د بیکاري بېخي ډېره شوې ده.
تا به حال تمامی شنونده های ما تقریبا که زنگ زدن یا پیام فرستادن ناراضی بودن از وضعیتی که وجود داره، گفتن بیکاری در مناطقشان افزایش پیدا کرده. اما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیز پیام خود را طور آغاز کرده که زیربناها به کشور گفتن وجود نداره، اما ایره گفتن که اینجا وضعیت اقتصادی مردم بهتر است نسبت به گذشته و سابق، البته از ولسوالی بالامرغاب. عبدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده بیکاری به اوج خود رسیده و تمام بیکاران به مواد مخدر رو می آورند.
بله، مشال زابل تخلی کلی وی چوک چی بیکارشی نو روشتای کیشه دی اینی امداغ مخینی اولیدون که خبره کلی ده. اسامودین له کندهار ولایت څخه لیکلی دی، وای بیکاری ورځ تر بلې پر زیاتېدو ده. په کندهار کې په زرهاو خلک د بیکاری له وجې په نشو اخته کیږي. محمد ولی هیواد مل هم ورته نظر څرګند کړی دی. عزیز الله ل زابل ولایت لیکلی دی، البته له شاجوی څخه، وای بیکاری زموږ په ځوانانو بد اغیز کړی دی، یا جنگونو ته ځي او یا په خپل منځ کې جنگ کوي او یا هم په نشو اخته کیږي. مجید عبدالمجید له فراز څخه لیکلی دی، وای موږ له اشرف غنی څخه غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. د هلمند څخه یو اوریدونکي لیکلی دی، وای د هلمند د شمالي ولسوالیو د جګړې اصلي سبب بیکاری ده، خلک بیکاره دي، کار غواړي، چې کار نه ورته پیدا کیږي نو جنگ ته ځي، ځکه چې له دې لارې هم پیسې ترلاسه کوي. یو بل اوریدونکی اسمت فراهی له لشکرګاه لیکلی دی، وایي زموږ په علاقه کې ډېره بیروزګاری ده، که چیرې دا بیروزګاری دوام وکړي نو زه فکر کوم چې د افغانستان ناامنی به نور هم زیاته شي.
بله، یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها. تشکر از این پیام هایی که فرستادن تمام شنونده های ما. بفرمایید، سپ رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، خاصیت مخدا خیر هستی؟
سلامت باشی، مهربانی کوی.
مهربانی شما.
خوشحال هستم، من سی صبر کوم د لغمان نیو.
مهربانی کوی.
سبا د دې وزګرتي پورې تاسو خبرو کوله په کلمنګ او تاسو ته یو غوړ ستاره درو کو او بل خصوص زمونږ په دې ولایت کې چې د لغمان د پرتی د وزګرتي کښې ډیر او ستره سیدلې دومره زیات د وزګرتي شته چې نو زمونږ د سیټنټی دی کې ګولې ګولې ځوانان زی مثلا د مخالفین لیکو ته یو مثال د سې چې زی خارج مملکتونو ته شي هغه ورځ موږ خپل بخپل شنو باندې خپل ځوان چې د شیګان الله سپه ایران وجل شو هغه مختلف خلق کو نو دغه د وزګرتیا لپاره ولې دغه دولت اقدام نه کوي، ولې زمونږ د لوړپورې چارواکو ولې اقدام نه کوي چې لږ سره څه د کار زمینه مسایده کړي ځوانانو لپاره چې د ځوانانو کار وکړي تر څو.
ډېره مننه. محمد ادیب لیکلی دی چې ځینې اوریدونکي له حکومت د کار پوښتنه کوي، لیکن په خپله د حکومت سره د امن په راوستلو کې مرسته نه کوي، په دوی د هغو پروژو ساتنه نه کوي چې حکومت او یا هم نړیوالو مؤسسو د دوی لپاره د دوی په سیمه کې جوړ کړي دي.
بله، شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری در تمامی مناطق افغانستان به اوج خود رسیده، باعث معتاد شدن و همچنان پیوستن شماره از جوانان به صفوف نیروهای مخالف مسلح دولت میشه. و همچنان یک شنونده دیگه ما حفیظ الله از بگرام نوشته کرده که بیکاری در تمام مناطق